Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوې دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبه په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 220 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاشقرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکو کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلي دي چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکي سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احصایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدی چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کشتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له اوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کشتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. د لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګنی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې ل 6 مینیټه سره برابر ده. رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې پانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي.
او په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار ښه تود شوی دی.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یوځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خپرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونی برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بېګناه لمونځ کوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیرې ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې دا برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حملې چې د سپیڅلو شعایرو او جمعتون حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولي او په کلکو ټکوي غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولي هم دا برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایي له قوله لیکلي دي چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نښو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامداره مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجې الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستاني ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خپرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همداراز اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو یې ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همداراز کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلی دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسان یې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ ژوب له خای ډیر وي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې تاسو کله غونډې ترلای نو میږي خدیجه الکبرا امام برګادا صدې کې شوه دا او د جمعې د مانځ په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا چودنه وشوه. ما چې صدخه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دی راغلي.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچه لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی و چې 60 کسان ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړۍ چودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له خبريال راشد خټک سره د پیښې په ځای کې خبرې وکړي.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې 10 کسان وژل شوي دي او 100 پورې کسان چې دي هغه ژوبل دي. خو ما چې د هغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولی چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا 500 زیات دي.
خټک صاحب
دوبل کسان چې دي دوبل کسانو کې هم د ډېرو حالت نازک دی هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نور هم زیات دي مړو.
خټک صاحب لومړنی راپور زده سو چې دا 14 په اسلام آباد کې شوې ده بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوې
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف. تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف دی اسلام آباد نیز نه دی چې لکه خار نه دی داسې کلی غوندې دی ترلای نومېږي خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده. چکشهزاد بیا مشهور ځای دی دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده د امام برګا نوم چې دی دا حدیقه الکبرا امام برګا ده دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي. تدی کې شوه دا او د جمعې د مانځه په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوختو او په دویم رکعت کې وته دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده؟
پولیسو ته خبرې کوله هغه دا څه وویل چې فتنه الخوارج چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي د هغه یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې
تروسا پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې 14 شوې دي. تر ډیره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د غوی مسولیت نه دی منلې. داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلې دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه پولیسو خو چې دا غوی صرف دغه یاد کړل کنه دغه خپل نوم ته جوړ کړی دی ورته چې ټول خوارج دغه یو ویل او د دایز لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کوم 14 شوی و 2 په خوا ازلی عدالتونو کې د هغه ذمہواری هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د تاریخ طالبان پاکستان یو څنګه ده او د دې اوس کې
خو هغه پښیاونه خو هغه 14 پښیاونه و یعنی کله چې پښیاو 14 شوي په خوچ په کوټه کې کوم 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتی وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد خو وضعیت ښه وي دکه په عامه توګه باندې داسې نه وي خو دا اوس 14 سره چې ده ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې او ځای په دغه سیمه چې ده دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نورو ادارو یا د رینجرو لخوا بسې په ولکه کې اخیستل شوې ده. بل څوک نه ورپرېږدي عام خلک هلته نه شي تللی ولسي خلک خو نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي ډیره خو ویره فره ده په خلکو کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راشد خټک مرکه مو اورېده. له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زما له همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بیلابیلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزورې زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجوده پالیسیو د پانګونې مخه ورټپ کړې ده. یو ان ډی پی په خپله تازه خبره کړې